مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری جوناتن رمریز ګارشیا نیکی هیلی او سلامونه ومني. د تورخم په پولا د مالوړونکو گاډو د چلوونکو هړتال د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدرله هم راوړي. خو د هر سمخ کې خبرونه د احمد شاه زمی نه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د افغان حکومت لخوا د نوي ټیکس لګولو پر ضد افغان او پاکستانی ډرایورانو پر تور حملار احتجاج پیل کړی دی. پاکستان چارواکو تایید کړی چې د هیواد سرکاري هوایي کمپنۍ د الوتکې په پیښه کې د مړ شوي پخواني سندرغاړي جنید جمشید مړی پیژندل شوی دی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیلو د کمپنۍ اکسن موبیل مشر ریکس ټیلرسن د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. اوس بشپړ خبرونه. د افغان حکومت لخوا د نوي ټیکس لګول پر ضد نن افغان او پاکستانی ډرایورانو پر تورخم لاره احتجاج پیل کړی دی. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام نن سهار مشال راډیو ته وویل چې د دې احتجاج په نتیجه کې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونه ګاډي جمع شوي دي. ډرایوران وایي چې افغان حکومت له دوی څخه 15,000 اضافي افغاني غواړي او دوی ورکولو ته تیار نه دي. دوی زیاته کړې چې د پولې دې غاړې ته د پاکستان امنیتي سرتیري هم تنګوي او پیسې ترې اخلي. بلخوا شمس الاسلام وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره له ډرایورانو او افغان سرحدي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. په دې اړه لا تر دې دمه د افغان حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اسکزی وایي چې دوی په پاکستان کې د پنجابیانو، سندیانو او بلوچستانو په شان د پښتنو یو ګډ اسمبلی او واحد صوبه غواړي. نوموړي پرون له مشال اډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د چا خلاف نه دي، خو د برابرۍ پر اساس خپل حق غواړي او ځان د نورو قانونو سیال کول غواړي.
داش پاکستان ولا کر اسو چلے چې باغ کې متسیال زبنه سیال داش پاکستان ولا کر اسو چلے چې ستا مور به پروفیسور از ما مور به دغه په کوجل کې وس داش پاکستان ولا کر اسو چلے چې تاسو په جرنیل از ما پلار بچو کې دار پاکستان د برابرۍ پر دنیا د خپلوي پر دنیا زنده باد او د زور ظلم خلاف هر چی مرده باد.
نوموړي زیاته کړې چې د افغانانو په تور د زرګونو پښتنو بند کړل سوي شناخت کارډونه دي ژر تر ژره خلاص کړل سي. د په وینا د شناخت کارډ جوړولو اداره باید پلټنې وکړي او په دغه هیواد کې د میشتو پښتنو ته ستونزې نه جوړوي. پاکستان چارواکو تایید کړی چې د دې هیواد د سرکاري هوایي کمپنۍ د الوتکې په پیښه کې د مړ شوي پخواني سندرغاړي او نامتو تبلیغي جنید جمشید مړی پیژندل شوی دی. نوموړی د ډسمبر پر 8 له چترال اسلام آباد ته د 40 نورو کسانو سره په دغه الوتکه کې موجود و، کله چې دا په حویلیا سیمه کې راولوېده او ټول کسان پکې ووژل شول. د اسلام آباد د پیمز روغتون ویان ډاکټر الطاف حسین تیر ورځ ناوخته په دې اړه رسنیو ته وویل
د جنید جمشید د جسد شناخت وشو. د جسد د تصدیق لپاره موږ د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې NDMA په مرسته ځینې ریکارډونه او په خاصه توګه د جنید جمشید د غاښونو ایکسرې د امریکې نه راغوښتي.
چارواکو وایي چې په دې پیښه کې تر اوسه د 14 مړو پیژندګلوي سوې او د پاتې نورو د پیژندګلوي عمل به د DNA ټیسټ له لارې د روانې میاشتې تر 18 نیټې پورې ترسره شي. بل په د پاکستان سرکاري هوایي کمپنۍ PIA مشر اعظم سهګل پرون خپل چوکي استعفا کړی ده. د PIA ویان دانیال ګیلانی تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې ویلي چې سهګل د شخصي وجوهاتو له کبله استعفا کړی ده. خبرونه له مشال اډیوس خاوري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیل د کمپنۍ اکسن موبیل مشر ریکس ټیلرسن د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. د اعلان د ټرمپ انتقالي ادارې نن په یو خبر سوي بیان کې وکړي. ټرمپ ویلي چې د ټیلرسن باور، پراخه تجربه او د سیاست په ډګر کې د هغه ژوره پوهه د نوموړي د نومولو لامل ده. بیان د ټرمپ له خولې زیاتوي چې ټیلر به سیمه ییز ثبات پر مخ وړي او د امریکا د ملي ساتنې پر اساسي ګټو به متمرکز وي. ټرمپ د 8 نومبر تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت د دې مهمې چوکۍ لپاره له یو شمېر تکړه کسانو سره مرکې کړې وې. ټیلرسن به د تایید لپاره سینټ ته وړاندې کیږي او د اورېدنې پر مهال کېدای شي له هغه څخه له روس سره د ده د اړیکو په اړه پوښتنې وسي. اکسن موبیل کمپنۍ په روس کې پراخې ګټې لري او ټیلرسن پر امریکا نیوکه کړې وه چې ولې یې په اوکراین کې د لاسوهنې له کبله پر روس بندیزونه ولګول. له همدې کبله د ده کمپنۍ د ځینو پروژو پرېښودو ته مجبوره شول. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2013 کال کې ټیلرسن ته د دوستی میډال ورکړی او د تیلو او توانایي په برخه کې د هغه کار ستایلی و. ملګری ملتونه وایي د شام حلب ښار فاتح ملیشی په ظلمونو کې ښکیلی دي. د شام د انساني مرستو لپاره د ملګری ملتونو سلاکار جان ایجلینډ وایي شامي ځواکونه د حلب ښار په جنوبي برخه کې ظلمونه کوي. شامي ځواکونه د یاد ښار په سیمو کې پرمختګ کړی چې مخکې د یاغي جنګیالیو په ولکه کې وي. نوموړي تېر ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په پیغام کې وویل د شام او روس حکومتونه د هغو ټولو تیریو په اړه باید ځواب ووایي چې دا مهال یې په حلب ښار کې فاتح ملیشی ترسره کوي. پرون له دې وړاندې په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو د څار ادارې رپورټ ورکړ چې د شام حکومتي ځواکونو 60 تنه ولسي وګړي او یاغي جنګیالي هغه وخت وژل چې د یاد ښار یو شمېر سیمې ونیولې. شامي ځواکونو تېر ورځ د حلب ښار شیخ سید زلي نیولو وروسته پرمختګ کړی او یاغیان د دې ښار په یوه وړه برخه کې ګیر پاتې دي. د روس مهم اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی اعلان کړی چې دی به د 2013 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه اخلي. نوموړي دا خبره په خپل ویډیوي پیغام کې کړې چې نن د هغه د کمپاین پر ویبپاڼه خپور شو. د نوموړي له دې پریکړې څرګندېږي چې هغه د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت ناقد دی او په راتلونکو ټاکنو کې به هغه چیلنجوي. د قانون سره سم پوتین کولای شي چې د ولسمشرۍ د نوي شپږ کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي او زیات امکان دا دی چې نوموړی به همداسې وکړي، خو تر اوسه د دې اعلان نه دی کړی. الکسی ناوالی پر ویبپاڼه په خپل پیغام کې ویلي چې هغه د دې لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستل غواړي چې روس شتمن، آزاد او پیاوړی کړي او له دې هیواد درغلي یا اداري فساد له منځه یوسي. ناوالی په 2018 او 2012 کلونو کې د حکومت ضد مظاهرو مهم مشر هم پاتې شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.43 روپۍ او 1.43 روپۍ 50 پیسې، یو پاؤنډ 1.34 روپۍ 80 پیسې او 1.15 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9.10 روپۍ او 9.45 روپۍ، یو سعودي ریال 28.40 روپۍ او 28.55 روپۍ، یو افغاني 1.85 روپۍ او 1.60 روپۍ، او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرن صوبې درته احمد الله وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په دورخم پولا ولې د مال وړونکو گاډو چلوونکو هړتال کړي؟ په باجوړ قبایلی سیمه کې د سکولونو نشټوالی په ځوانانو څه اغیز کړی؟ د بمونو شنډولو شوبې ته پښتنه رافیا قسیم ولې راغله؟
نورمال پولیس کې ګوري مونږ ته یو کس راځي، مونږ هغه یو کس خدمت کوو، خو بی ڈی ایس چونکې یو بم ناکارا کول دی یا هغه پہچان کول دی.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه، ګړی په ګړی خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورو. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکي وایي چې پاکستانی او افغان ډرایورانو د افغان حکومت لخوا د ټکس زیاتېدو پر ضد احتجاج پیل کړی دی چې تر دې دمه پورې دوام لري. په دې اړه باندې نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې افغان حکومت پاکستانی او افغان مالوړونکو گاډو باندې د خاک پولی په نوم 15,000 افغانۍ ټیکس زیات کړی چې د هغې پر ضد د تورخم پولی هغې غاډي ته ډرایورانو احتجاج پیل کړی او وایي دوی دغه ټیکس ورکولو ته تیار نه دي. چارواکو وویل چې د تورخم پولی هغې غاډي ته په سلګونه ګاډي جمع شوي دي او د نن سهار نه دې غاډي ته هم د ګاډو جمع کېدل شروع شوی دی. په دې حکله د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو توایی
لکه ټول کړی دی افغانستان کابل او هرات پورې بند نو دی خوان بیا څنکه راغی دی نه ګاډي نه روځي نو بس دواړه صحیح دی وته وایي خاطی کولی وته وایي کنه لینډ ټیک هغه وی د پاکستاني ډرایورانو نه 10,000 روپۍ دی افغانی ډرایوران نه 5,000 مونږ جرګه ټل کړو راغلي وو افغان ترانسپورټرز دا وی سره خبرې تر شروع دي ان شاء الله چې نن امکان دی چې ختم شي.
پاکستانی او افغان ډرایوران وایي چې نه یوازې افغان سرحدي ځواکونه بلکې پاکستانی ځواکونه هم دوی تنګوي او روپۍ ترې اخلي او چې تر څو دغه غیر قانوني ټیکسونه اخیستل ختم شوي نه وي نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. په تورخم کې موجود یو ډرایور فضل محمد د دغه احتجاج په اړه وویل
هغه طرف ته ټول ګاډي ولاړ دي احتجاج روان کړی تقریبا چې 2,000-3,000 ډرایوران راټول شوي دي خو نه چې کوم ګاډي ورځیم لارې سټ تکای ودرایي اخو نه چې راځیم ودرایي ټول ودرایي او بالکل مونږ دا غوښتنه چې دا ټیکسونه ختم شي او مونږ یو لارم بل نشته نو دا چې مجبورین هم دا ټول کړه.
د تورخم پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی نن یو ځل بیا د پاکستانی او افغان ډرایورانو جرګه را بللې ده او افغان سرحدي چارواکو سره هم خبرې روانې دي او هڅه کوي چې دغه ستونزه هوار کړي. یاد دیوی چې پاکستان د روان کال د جون اولی نیټې نه د بارډر مینجمنت یا د پولی د سنبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې سختي شروع کړې او افغان وګړو ته د بغیر سفري اسنادو په تورخم دروازه پاکستان ته د راننوتو اجازه نه ورکوي او دوی امر جاری کړی چې د نوي کال د جنوري اولی نیټې نه به پاکستانی وګړي هم د بغیر پاسپورټ افغانستان ته نه ځي او چې کوم پاکستانی افغانستان ته لاړ شي نو د واپسې په وخت به ترې د شناختي کارت سره پاکستانی پاسپورټ هم کتای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو پنجاب ته. د پنجاب په صوبې چکوال ضلع دولمیال سیمه اوسیدونکو د ګل په ورځ د احمدي جماعت په یو عبادت خانې حمله کړې وه. خدای پولیس وایي چې حالات اوس په کنټرول کې دي. نور تفصیل احمد العراقی.
د چکوال چوا سیدنشاه تانی یو چارواکی فدا حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس د دلمیال سیمی اوسیدونکو د پیغمبر اسلام د پیدایش ورځې په مناسبت سره یو جلوس راوویستو چې پکې ځنو کسانو د احمدی جماعت په عبادت خانه حمله وکړه. د نوموړي په وینا چې د حملې وروستو پولیسو سره سره فوج او رینجرز هم په سیمه کې موجود دي او حالات اوس د معمول مطابق دي. بلخوا د جماعت احمدیه د مطبوعاتو څانګې یو چارواکی عامر محمود مشال ریڈیو تو ویل
بیسیکلی یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے.
اصل کے دا اتفاقی پہ خنوا بلکہ دے لپارا پورا تیاری کڑے شوی وا. دو رواری میاشت پہ چلورا منیٹا زائی اسی دن کو دو میلاد کانفرنس تابیا کڑے وا چپکی دو احمدی کمیونٹی پر زد دو کرک خوراولو او دو دوی پہ عبادت خانے دو قبضے کولو مہم و چلو. پہ پینز منیٹا دو دوی دو کمیونٹی یو مشر ڈی سی او تا دو حفاظت لپارا خط ولے گلو خو ڈیر پہ کم شمیر کی پولیس اہلکار دو عبادت خانے امنیت لپارا ځای په ځای کړی شو. د نوموړي په وینا چې حمله په وخت په عبادت خانه کې د جماعت احمدیه د څلوېښتو پورې کسان موجود وو او خالد جاوید نومي یو تن د زړه دورې له وجې مړ شو. د بشري حقونو تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یو مشر کامران عارف مشال ریډیو ته وویل چې دا د حکومت ذمہواری ده چې اقلیتونو ته تحفظ ورکړي.
تر څو پورې چې د مذهبي اقلیتونو خبره ده نو دغه هغه حقوق دي چې کوم د پاکستان د ټولو خلکو دي. حکومت مذہبی اقلیتوں کے او باقی خلقو کې چې کوم اکثریت کې دي هي کې فرق نه دی پکار چې کوم عبادت کول زونه دي د حفاظت د ځموالي د حکومت ته پکار دی چې هغه دا څه قدمونه اوچت کړي وي چې دا واقعیا نه وشوي او چې دا واقعیا وشو نو دا د تعزیرات پاکستان مطابق دا یو فوجداري کیس ته پکار دا چې په دې باندې تفتیش وکړي شي چې کوم کسان دي هغه ته قانون مطابق سزا ورکړي شي.
د ذکر دا چې لدی وړاندې هم د ملک په مختلفو برخو کې د احمدی جماعت په عبادت خانو حمله شوی وي چې پکې ورته مرګ جوبلا اوخته و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خبرونه په دې برخه کې ورجو پیښور ته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې پوز بعد خبردون لپاره د قبایلی ولسترسنګ ولاړ وی او په یاد سیمه کې د پرمختیا امن او سوکالۍ لپاره به حکومت سره په ګډه کار کوي. د ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د پوز مشر دا خبرې تیر ورځ د پیښور د کور هډ کوارټر د یو ورځنۍ دورې پر مهال کړې وي. تفصیل زلان یوسف زیناورو.
د آی ایس پی آر یا د پوز د اعمالی کو د ادارې تر مخه د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا ته د ګل پرز د پیښور کور هډکوارټر د یو ورځنۍ دورې پر مهال په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د امنیت په وضع او د پوزی عملیاتو په اړه بریفینګ ورکړی شو. نوموړي د وسلوالو پر ضد د پوزی عملیاتو ستاینه وکړه او وی ویل چې د امن د ټینګښت لپاره به هدفي عملیات لا هم روان وي. جنرال باجوا وویل چې پوز با په قبایلی سیمو کې د امن او سوکالۍ پورې د قبایلی ولس تر څنګ ولاړ وي. د آی ایس پی آر په وینا په دې موقع د پاکستان او افغانستان په پوله د وسلوالو د تګ را تګ او د پولې په اوږدو کې د وسلوالو په نورو فعالیتونو هم د پوز مشر ته معلومات ورکړی شول. جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان او افغانستان په پوله د آبادۍ د کار د تیزولو او د پولې د سمبالښت لپاره د اف سی ځواکونو د نور تربیت هدایات هم جاری کړل. نوموړي دا هم وویل چې په پوله د وسلوالو د فعالیتونو ادرولو لپاره به د دواړو خواوو حکومتونو ته په ګډه کار کول پکار وي. د آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا له قبایلي سیمو د بېکوره شوي خلکو په درناوي سره د واپسې عمل ته د زیات پام کولو هدایات جاری کړل. نوموړي وویل چې د بېکوره شوي خلکو په خپلو سیمو کې د بیا آبادۍ لپاره به پوز هرومرو د حکومت سره په ګډه کار کوي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې اردو کراچۍ ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچګزی صاحب د مهال په کراچۍ کې او په کراچۍ کې ورسره زموږ همکار محمد عمران خبرې کړي. راځي چې دا
په کراچۍ کې د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزی مشر محمود خان اچګزی وویل چې د دوی ګوند د هر قام د پاره په وسایلو هم د هغوی واک غواړي او که داسې نشي نو کله هم یو هیواد مخ پر وړاندې نشي تللی.
خدای دې د پنجابي وطن سره زر کې پنجابي ته مبارک شه، سندي وطن سره زر سندي ته مبارک شه، د بلوچ وطن سره زر کې بلوچ ته مبارک شه. لیکن کوم خاوره چې زما ده په هغه باندې د قرآن په قانون، د قوم متحده په قانون، د انسانیت په قانون، پر هغه نعمتونو باندې زما په خاوره کې دي، زما د بچیانو حق لومړی دی. دا موږ غواړو، خامخا یې غواړو. موږ د کام په حیثیت دا حق لرو چې موږ په پاکستان کې یو واحده صوبایي اسمبلی ولرو د پښتنو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر په وینا چې دی په پاکستان کې میشت هر قام ته په یو نظر ګوري او کله هم د ژبې، عقیدې، جامع یا مسلک په نامه په توپیر یقین نه لري او غواړي چې په کوم نظر نورو قامونو ته کتلی کېږي په هم هغه نظر دی پښتنو ته هم وکتلی شي.
موږ پاکستان فیډریشن چلول غواړو لیکن د انصاف پر بنیاد، د خپلوۍ پر بنیاد. ما پر دې مړکا کومه دهشتګردي کوله، پر دې به مې نه وژنه چې زه ولې سیالي غواړم. داس پاکستان ولا کر سو چلے چستا مور بو پروفیسر از مور بو دغه بو جل کیوس پاکستان د برابرۍ پر دنیا زنده باد او د زور ظلم خلاف هر چی مردا باد.
د پاکستان د شناختی کارت جوړولو د ادارې یا نادرا لړخه په تیر وختونو کې د پښتنو سره د ناروا چلن تور نه لګیدلې وو. په دې اړه محمود خان چکزی ویل چې دوی کله هم د افغان کډوالو لپاره د پاکستان د تابعیت غوښتنه نه کوي، خو دغه کډوالو په شمول د عام پښتنو سره د نادرا ناروا سلوک کله هم نه برداشت کوي.
پسلګونو پزرګونو بس پښتانه بس دا یو څنګه ژره ده، یو خلک دی، یو ولس په جیلو منډا او پیسې جناخه ده، دې سخت ناروا دي. ته ما ګس نشنلټی چیلنج کې ته څوک یې؟ ته ما ته وای وزنا پرتا دا شک دی شناختی کارت اشکار کن تا بی ثابته ای چیز در افغانستانیم تا ما شناختی کارت واقعی چیر یکی و ما تا دا ثابت که چیز ما مودیم در سمد و زویم در گلستان دیزنگ ثابت کن دا پا جهان که نستا
دا پختونخوا ملی عوامی پارټۍ مرکزی مشر زیات کړه چې هغه په پارلمان کې هم د شناختی کارډونو دا ستونزه راپورته کړي او کچرته د نادرال اړخه د پختنو د شناختی کارډونو ودرولو یا نه جوړولو دا لړۍ بند نه شوه نو دوی به پر دې مجبور شي چې د احتجاج لاره خپله کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د باجوړ قبایلی سیمې ته ورځو. دغلته کې ولس وایي چې په ړنګو شوو سکولونو کې یوازې 3 سکولونه په ساپو تحصیل کې دي او په هغې باندې کار نه دی شوی چې له وجې ځوانان اغېزمن کېږي. شانواز ترکزی د ړنګو شوو سکولونو دا موضوع په دې راپور کې راغونډه کړه.
دا محمد جنسی په ساپو تحصیل کې تر دې دمه د وسلوالو لخوا 3 سکولونه او یو کالج اړنګولې شوي چې زده کوونکي په بدیا ناست وي او زده کړې کوي. په محمدو کې ټول 128 سکولونه اړنګ شوي دي چې د تعلیمي محکمې محمدو په وینا 1 سکولونه پکې بیا جوړ شوي. ولې د تعلیم لړۍ په اړنګو سکولونو کې هم نه ده ودرولې شوې؟ د ساپو اوسیدونکي ملک عظیم خان وایي انجینئر اسکر صافی په پیښور کې میشته او هغه وایي چې خپل کلی یوازې د تعلیم لپاره پریخه
د قبایلی بچی نه زندگی محبوس ده او مجبورې نه دي بدم نه دي دغه د وجې هغوی د تعلیم نه محروم دي کوم چې په ښار کې پاتې کېږي. هم دې د وجې راغلي چې د هغه بچي تعلیم حاصل کړي او د نړۍ هغه خلکو سره په چپ کې ودرېږي کوم چې پرمختګ کوي او روان دي.
ملک ګلشاه صافی وایي چې هغوی بیا بیا د حکومتي چارواکو سره لیدې کاته کړي او ورته یې ویلي دي چې په سیمه کې د تعلیمي ادارو د بیا ودانولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
په دې کې یو سکول دوه فعاله چې هغې لته ماشومان راځي او استادان راځي. نور چې کوم دی سکولونه هم دغه شان تړلي شوي دي، بند پراته دي. استادان هم هغې ته نه راځي، د ماشومان هم هغې ته نه کېږي. د حکومت هم کومه سرپرستي نشته دی. نو د شورش له کبله بد حال دی. زمونږ د سکولونو او تعلیم نظام چې کوم دی ډېر په ګډوډۍ سمخ دی.
خو بلخوا د تعلیم محکمې محمد د چارواکو په وینا چې هغوی د محمد په ړنګو شو سکولونو کې 450 سکولونه الفا ټاسکیم یا د قبایلي سیمو غټې منصوبې کې د جوړولو او د 6 سکولونو د بیا جوړونې سفارش فاټا سیکرټریټ ته کړی دی. خو دوی زیاتوي چې 15 سکولونه د تنازع ښکار 15 کلو کې هم ړنګ شوي دي، نو د هغې د جوړونې ذمهواري فاټا سیکرټریټ نه اخلي او دغه سکولونه 400 ضلع ته سپارلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر قبایلی سیمې د باړې خلک شکایت کوي چې په دې سوړ ژمي کې هم حکومت د ژمنې سره سم دوی ته د ورانو شو کورونو لپاره مالی مرستې نه دي ورکړي. دوی همدارنګه د صحت، تعلیم او د اوبو د سهولت د نشتوالي نه هم سر ټکوي. تفصیل فرحات شینواری.
د خیبر جن سید باڑی او کډوال عقل جان پردای مشال ریډیو ته وای چې موسم ډیر یخ شو، خودی ته تر اوسه د کورونو د بیا رغولو لپاره چا معاوضه ور نه کړه.
د سړو موسم دی و کور د مو په ملواټ کې ویران شوی دی او په تیرو کې ویران شوی دی. د کو خیل علاقه کې چې موږ وسېګو دغه ګورا سروې شوی رو و کول وشو تنن پر معاوضه نه ملو شوی. موږ دا ویو چې د سروې شوی رو د معاوضه را ملو شو چې چا سروې نه رو شوی. په کم ملک چې
ڈوگر پنم روختون پکی مرمت شوی کے ہم سہولت نشتا
ڈوگر اسپتال کر شروع کرے نشتا سہولت پکی نشتا بل چکم اڑو کی بیچوی ایسی پاکی خو بیخی نشتا خو حکومت نه دا مطالبه دو چې نوې اسپیتالونه د مرته جوړ شي. چکم زوړ اسپیتالونه په وو کې چکم د ضرورت زندگی چکم بیمار ضرورت وی واغه سہولتونه کم ضرورت وی چا په کړه مهیا شي.
او حاجی یعقوب پردای د خپل وسنی حالت پاړه وای
او وطن کې مو بنشتا او مطلب درای چې سکول په کې نشته را اسپیتال په کې نشته را نه موږ دا وی چې عمر د 13 وی سختې وير ودل او بس ډیر مطلب درای چې بیماری دی وير ودل دندغه نه جوړ شل چې نرته او بس ولات وی نه بلې واسم شتانه
د باندې د خلکو د غستون زمو د خیبر جنسي په لوکل ګورنمنت محکمه کې د پرمختیایي کارونو افیسر محمد رفیق ته وړاندې کړي او دوی نه مو پوښتنه وکړه چې په باډه کې د بیا بحالۍ عمل په کوم پړاو کې روان دی. نو دوی وویل
دا ریهیبلیټیشن کې هو مونږ جی ایس ڈی پی پروجیکټ سات یونٹس روان دي او بیا په ایجوکیشن فیسیلیٹیز کې نور ران شوی اسکولونه چې کوم دي په هغه ریکنسٹرکشن 16 یونٹیز لګیا ده جی ایس ڈی پی نه او چاینا 8 کې 68 اسکولونه مونږ د پروټ کړی دي او پی ڈی ایمرجنسی سروسز خو پکې شروع ده او په فیس 3 کې مین بلډینګ ایڈمنسٹریشن بلاک او ایکسری بلاک او دا سیزونه روان دي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات سر ته رسېدلي دي او یو اوږده موده پس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
وست ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او ستاسو په مو یو بل موضوع ته راګرځوم. د خیبر پښتونخوا او پاکستان لومړنی ښځینه پولیس اهلکاره د بمونو شنډولو په څانګه کې شامله شوې ده. د پېښور سره تعلق لرونکي رافعه دا وخت خیبر پښتونخوا د بمونو شنډولو یو تربیتي سکول کې تربیت ترلاسه کوي او په مستقبل کې د خیبر پښتونخوا بم ډسپوزیبل یونټ کې به عملی کار پیلوي. د رفت انجم دا راپور په دې اړه.
دیش کلنا رافیہ قسیم د بمونو شنډولو تربیت ترلاسه کوي. د پیښور رافیہ د پاکستان لومړی جنه ده چې د بمونو شنډولو څنګه کې شریک شوه ده. نوموړي 2009 کې د پولیسو نوکری پیل کړه. رافیہ وای چې د انساني ژوند بچ کولو په جذبه د بمونو شنډولو تربیت ترلاسه کوي.
نارمل پولیسنگ کے اور بی ڈی ایس تعبیرات کو سمر فرق لے گتا
نارمل پولیس کی گوری مونگا مونگ تو یو کس راضی مونگا گئی یو کس خدمت کو خو بی ڈی ایس چونکہ یو بم ناکارا کول دے یا آگے پہچان کول دے یا داغی بارہ کے آگاہی ور کول دے چی ددینا زان سنگ ساتو یا مثال بطور چرتا مونگ تا بم اخکاری نو آگے نہ مونگا سنگ احتیاطی تدابیر رکھ لو.
د بمونو شنډولو د دې سکول مشر ایس پی نیاز یوسف زیوای چې خیبر پختونخوا د ترهګرۍ او سختدریځۍ سره مخ ده نو په داسې حال کې د ښځینه پولیسو نه بغیر د هغوی د ترهګرۍ پر ضد عملیات نیمګړی دي. نوموړي په وینا د وخت د تقاضو مطابق ضروری ده چې ښځینه پولیس د دوی د سکواډ برخه جوړه شي.
تر اوسه پورې دا فرسٹ لیډی ده چې د بم ویډیو دا کم انیشل کوست چې دیر پارا نامینیٹ شوی در آغلی دا او پل تعلیم دی فیلڈ کی حاصل ہے تروس پورے بلا دا سی لیڈی نر آغلی اس دا یو بنیاد دے یو اینٹ کی خود شو انشاءاللہ نورم خلق انٹرسٹڈ دے دی کے راضی انشاءاللہ او جینڈر بیلنس پم دی سر راضی او دنیا تم یو خمی سج دے.
رافی اوائی چی دا پولیس اتو کالو پنو کرے کی مختلف وظیفی تر سر کری دی او دا نارینا پولیس ہمکارانو سر دو پلٹنو پاملیاتو کی ہم برخی اخستی دی. د رفیع په وینا په ټولنه کې د خزینه پولیسو کردار ډیر مهم دی. پولیس اوس هم خزینه پولیس ته قدر نه ورکوي.
ډیر زمونږ چې کم کې پکې خلکو کې اوسم لږ سر ډیر خلک داسې دي چې هغه دا فیلډ ښه نه ګڼي او هغه وایي چې دی کې ښځو ته نه دی راتلل پکار. نو دا لږ پریشانی وي چې مونږ یونیفارم کې چرته بهر ګرځو نو هغه په دې یونیفارم باندې ډیر هوټینګ هم کوي او آوازیں کر.
رافیا بدر تربیت رستو بم ڈسپوزل یونٹ کے عملی کار پہلوی.
مین وائل اگر اس یہ بلاسٹ ہو جائے تو
دو خیبر پختونخوا 2 کروڑ اشپیت لک آباد لپارا دا وقت لشپگ نم سونے کم خزینہ پولیس کار کری. رفت انجم، مشال ریڈیو.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
نړۍ حیرانونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خیبر پختونخوا کې په نیمې بجې وشوي او د خبرونو لنډیز د پاره احمد شاه زمیم سټوډیو ته راغلی. راځي چې دا وګورو.
د افغان حکومت لخوا د نوي ټیکس لګولو پر ضد نن افغان او پاکستانی ډرایورانو پر تورخم لاره احتجاج پیل کړی دی. د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام نن سهار مشال راډیو ته وویل چې د دې احتجاج په نتیجه کې د پولي دواړو غاړو ته په سلګونه ګاډ جمع شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی وایي چې دوی په پاکستان کې د پنجابیانو، سندیانو او بلوچستان په شان د پښتنو یو ګډ اسمبلی او واحد صوبه غواړي. نوموړي پرون له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د چا خلاف نه دي، خو د برابرۍ پر اساس خپل حق غواړي او د ځان د نورو قانونو سیال کول غواړي. پاکستان چارواکو تایید کړی چې د دې هیواد د سرکاري هوایي کمپنۍ د الوتکې په پیرشه کې د مړسوي پخواني سندرغاړي او نامتو تبلیغي جنید جمشید مړی پیژندل شوی دی. نوموړی د ډسمبر پر اوومه له چترال اسلام آباد ته د 34 نورو کسانو سره په دغه الوتکه کې موجود و، کله چې دا په حویلیا سیمه کې راولوید او ټول کسان پکې ووژل شول. بل پر د پاکستان سرکاري هوایي کمپنۍ پی آی مشر اعظم سهګل پرون له خپلې چوکۍ استعفا کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیلو د کمپنۍ اگزون موبیل مشر ریکس ټیلرسن د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. دا اعلان د ټرمپ انتقالي ادارې نن په یو خبري سوي بیان کې وکړي. ټرمپ ویلي چې د ټیلرسن باور، پراخه تجربه او د سیاست په ډګر کې د هغه ژوره پوهه د نوموړي د نومولو لامل ده. د روس مهم اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی اعلان کړی چې دوی به د 2013 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه اخلي. نوموړي دا خبره په خپل ویډیو پیغام کې کړې چې نن د هغه د کمپاین په ویبپاڼه خپور شو. د نوموړي له دې پریکړې څرګندېږي چې هغه د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت ناقد دی او پر راتلونکو ټاکنو کې به هغه چیلنجوي. او ملګری ملتونه وایي د شام حلب ښار فاتح ملیشې په ظلمونو کې ښکېلې. د شام د انساني مرستو لپاره د ملګری ملتونو سلاکار جان ایجلینډ وایي شامي ځواکونه د حلب ښار په جنوبي برخه کې ظلمونه کوي.
مشال ریډیو ته غوږی احمد شاه زمی درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. او چونکی پاکستان کې د 12 ربیع الاول په مناسبت سره د مقامی اخبارونو چوټي و، نو د کورونو مطبوعاتو مطالب درته نه ورو، خو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې واشنگتن پوسټ ورسپاڼي له پاکستانه د ترکی استادانو د وستلو پر معاملې او هیومن رائټس واچ ادارې بیا په ایران کې د یو پخوانی ستر مذهبي مشر زوی ته سزا ورکولو په اړه مقالې خپرې کړې دي چې مهم ټکي درته زمونږ همکارانی ساجمل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د ترکی استادانو د غی کورنۍ د وتلو حکم پر ضد په یو عدالت کې د درخواست وروسته د زیاترو کسانو ویزه تر څه وخته وغځول شوې. ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهانو د نړیوالو بشري ادارو د تنقیدونو باوجود دا تمه کېده چې د ترکی استادان به د پاکستان پرېښودو لپاره اړ کړل شي. د ترکی ځینو استادانو هم ویلي وو ویره لري چې خپل هیواد ته د ستنېدو وروسته به ونیول شي. ورسپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د ترکی استادان وستلو پړه د خپل کړونو په مکمل توګه وضاحت نه دی کړی، خو حکومتي وکیلانو دا د بهرنۍ پالیسۍ یو معاملې ګرځولې ده او ویلي دي چې پاکستان د بهر ملکیانو لپاره د ویزو نه نوي کولو پوره حق لري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د ترکی استادانو د وتلو د حکم غندنه کړې ده او ویلي چې پاکستان د ترکی حکومت لاړه د استادانو وستلو لپاره د سیاسي پریکړې پر ځای لانورو سکولونو استادانو ته اړتیا لري. واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان سرکاري سکولونو نظام د کمو مالی مرستو او په تعلیمي ادارو کې د ضروري سامان په برخه کې له خراب صورتحال سره مخ دی. مقاله زیاتوي په پاکستان کې په میلیونونو ماشومان سکولونو ته د ورتللو پر ځای مستوري کوي. بلخوا د بشري حقوقو سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي د ایران مذهبي عالمانو یو ځانګړي عدالت د دای هواد په خاني مرستيال ستر مذهبي مشر آیت الله حسین المنتظری زوی احمد منتظری ته د شپږ کاله قید سزا اورولې ده. په احمد منتظری د هواد امنیت پر ضد د فعالیتونو کولو او ریاستی رازونو افشا کولو تور نه دي. مقاله لیکي د ایران حکومت د رستیو کې په زرګونه سیاسي بندیانو ته د کالونو قید رستو پانسیانې ورکړې. په دې کې زیاتره کسان د مجاهدین خلق تنظیم پلویان وو. د رستیو کې ګڼو هوادونو مجاهدین خلق د وسلوالو تنظیمونو په لیست کې شامل کړي وو، خو رستو بیا د یو شمېر هڅو پستا د امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې څخه اوختل شو چې د مجاهدین خلق نوم دې د وسلوالو تنظیمونو له لیسټه لری کړل شي. مقاله په ایران کې د 1988 کال اجتماعي پانسیانو په اړه لیکي. په 1988 کال کې په اجتماعي پانسیانو کې د ګڼ کیڼ اړخو او کورد ګوندونو غړو پانسیانې هم شامل دي. روزپاڼه لیکي په ایران کې په ورته سزاګانو خاموشي هم یوه ستراتیژي تیروتنه ده، ځکه چې تیرو مثالونو ښودلې ده چې د څرګنده تیریو په لوړه کچه تنقیدونه لږ تر لږه د ضروري شفافیت لپاره تر یو حده ښه والی راوستلی شي.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال لیدو ته وګی یو نړیوالې موضوع تاسو په امرا ګرځوم. د دسمبر په 19 نیټه به په رسمي توګه د امریکایي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابونکې یا الیکټرز رائے کاروي. په دوی کې ځینو یې د روسي حکومت لخوا د ډیموکریټ کوندې ایمیلونو او اسنادو د هیک کولو یا پټولو د تورونو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. الیکټرز څوک دي او آیا په دوی کې د ځینو یا د غوښتنه د ولسمشرۍ لپاره د ډونلډ ټرمپ چانس کمزوری کولی شي؟ په دې اړه د مشال ریډیو د مرکزي څانګې یو راپور درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د امریکای د ولسمشر انتخابونکو د هغه تورونو پاړه د بریفینګ یا معلوماتو د ناستې غوښتنه کړې ده چې وایي روس د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې. الیکټرز یا انتخابونکي به د امریکای ولسمشر ټاکلو لپاره راتلونکي هفته خپل رائے کاروي. تورونه دي چې روس د ډیموکرات ګوند ایمیلونه هیک یا غلا کړي وو. لسو انتخابونکو چې نه هي ډیموکراتان او یو یې ریپبلیکن دی ویلي چې دغه معلوماتي ناسته په دې مسله د نور ځان په هولو او د روسي مداخله د کچې معلومولو لپاره غواړي. دوی ته د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډونلډ ټرمپ سیالي هیلری کلینټن مرسته او ملاتړ حاصل دی. د امریکای د انتخاباتو په سیستم کې الیکټرز یا انتخابونکي د سټیټس یا ایالتونو لخوا غوره کیږي چې تر عمومي ټاکنو وروسته د دسمبر په میاشت کې د ولسمشر لپاره رای ورکوي. دوی کې ځینې یې د ریپبلیکن او ځینې یې د ډیموکرات ګوند غړي وي. د غولسو کسانو د دسمبر 19 تاریخ دغه مهمو رایو تر کارولو مخکې دا غوښتنه کړې چې پکې 1538 انتخابونکي د ولسمشر د ټاکلو لپاره رای اچي. دوی د دسمبر په 12 تاریخ د امریکای ملي استخباراتو مشر جیمز کلیپر ته په یو لیګلی خط کې دا هم ویلي چې انتخابونکي غواړي وپوهیږي چې آیا د ډونلډ ټرمپ او یا هم د هغه د کمپاین غړو د روس حکومت سره د اړیکو په اړه کوم تحقیقات روان دي او کنه. دوی همدارا زیاته کړې چې که پلټنې روانې وي نو تر کومه ځایه رسیدلي او له چا چا تحقیقات کیږي. په دې لیک کې زیاته شوې چې د تحقیقاتو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو په اړه ځکه پوهاوی ضروري دی چې انتخابونکي غواړي دا معلومه کړي چې آیا ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ جوګه دی او کنه. د امریکای په ټاکنو کې انتخابونکي د خپل خپل ایالت رایو ته په کتو سره یو کاندید یا امیدوار ته رای ورکوي، خو آئین یا اساسي قانون ورته دا حق ورکړي چې د غیر عادي حالاتو او علتونو له وجې راپیدا شوي شک په صورت کې خپل خوخه وکاري. د انتخابونکو دا پښتنې تر هغه وروسته راغلي چې د مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه د امریکای د مرکزی استخباراتو ادارې CIA ویلي چې مسکو ډونلډ ټرمپ سره د مرستې په نیت د ډیموکرات ګوند ځینې ایمیلونه او اسناد هیک یا غلا کړي دي او وروسته یې ویکیلیکس ویبسایټ ته ورکړي دي. دې کار سره د هیلری کلینټن کمپاین ته زیان رسیدلی. ټرمپ د CIA دا خبرې احمقانه بللي، خو کانګرس دا خبره جدي اخیستې او ویلي دي چې په دې اړه به پلټنې کوي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مالدووا او یوکرین پر پولې ترانس نیسټر سیمه کې د انتخاباتي نتیجو تر مخه د سپریم کونسل په خوانی مشر ته ټولو مخکې دی انتخاباتي کمیشن وایي د دسمبر په 11مه د رایو لپاره پر شرایطو برابر او شاوخوا شپیته فیصده کسانو غوټونه واچول د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور تفصیل درته انیسا اجمل وړاندې کوي
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د مالدووا نه جدا شوی ترانسنیسټر سیمې د انتخاباتو نتیجو اوښوده چې د یادې سیمې خود ساخته پارلیمان د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې د 500% زیاتو رایو ګټلو سره صدارت وګټه د دغه سیمې د مرکزی انتخاباتي کمیشن چارواکو پرون تاس خبري اژانس ته ویلي چې وادیم کراسنوسل کې شاوخوا 2.5% رایې ګټلې دي او دغه نستی سیال یوې ایجنسی شیوچک 38% رایې وګټلې له دې وړاندې وادیم د سپریم کورټ د مشر په توګه کار کوو خو نوموړي د صدارتي انتخاباتو لپاره د کاندیدیدو له وجې د هیواد د سپریم کونسل د مشر د څوکۍ نه استعفا واغسته نوموړي پرون ویلي چې هغه به د ترانسنیسټر یا غیر پیژندل شوې سیمې له روسیې سره ستراتیژیکي همکاري نور هم پیاوړې کړي او د دغه سیمې اقتصاد به نور هم مستحکم کړي وادیم دا هم ویلي دي چې د صدارت دندې سنبالولو وروسته به لومړی سفر ماسکو ته وکړي انتخاباتي کمیشن وایي د دسمبر په 11مه د رایو لپاره پر شرایطو برابرو شاوخوا 80% کسانو ووټونه واچول دا څرګندنه ده چې د مالدووا او اوکراین پر پولې پرتې ترانسنیسټر سیمه کې څومره کسان د رایو لپاره پر شرایطو برابر دي خو د دغه سیمې آبادي شاوخوا 15 لکه ده مالدووا په دې جلا شوې سیمه کې انتخابات غیر قانوني ګرځولي دي د سیمې په 1990 کال کې له مالدووا څخه خپلواکي اعلان کړې وه په 1992 او 1993 کالونو کې د مالدووا ځواکونو او ترانسنیسټر بلتون غوښتونکو ترمنځ د لږې مودې لپاره جګړه هم شوې وه چې پکې د دواړو خواوو سلګونه کسان وژل شوي وو
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان خوست سیمې ته ورزو خوست ته د 100 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت وارداتي برېښنا د لیک چارې پیل شوې د دوشنبه په ورځ چارواکو په یاد ولایت کې د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو د کار د پیل په ځای کې وویل چې خوست به د راتلونکو 14 میاشتو په موده کې د 2.5 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا د انتقال کار ترسره شي او په یاد ولایت کې به له 500 تر 2000 کورنۍ د برېښنا څخه برخمنې شي نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره
د دوشنبه په ورځ د خوست د ورزې په سیمه کې د برېښنا د یو لوی سب سټېشن د جوړولو د کار په پیل سره خوست ته د وارداتي برېښنا د غزونې چارې عملا شروع شوې د خوست چارواکي وایي چې د وارداتي برېښنا په دې پروژې چې 95 کیلومتره اوږدوالی لري 110 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیې بانک لخوا ورکول کیږي خوست والی حکم خان حبیبی مشال روډیو ته وویل چې د دې پروژې کارونه به د 14 میاشتو په موده کې بشپړ او د 2.5 میګاواټه برېښنا په انتقال سره به له 500 تر 2000 کورنۍ د برېښنا څخه برخمنې شي
د پکتیا مرکز ګردیز نه تر خوست پورې د برېښنا د لیک او د سب سټېشنونو د جوړېدلو عملی چارې پیل شوې د خوست ولایت د ورزې په برخه کې په 2.5 جریبه ځمکه کې یو سب سټېشن د جوړولو چارې آغاز شولې په دغه مسیر کې 270 ټاورې یا د برق پایې به جوړیږي
حکم خان حبیبی وایي یاد ولایت به د 2013 زیږدیز کال د فبروري تر میاشتې له اساسي برېښنا برخمن شي لیکوال او ژورنالیست زید شانګر وایي پرمختګونه ټکنالوژۍ سره تړلي دي او ټکنالوژي برېښنا ته ضرورت لري
کله چې موږ برېښنا ولرو دلته ډېر فرصتونه شته هم د صنعت په برخه کې هم د زراعت او تخنیک په برخه کې ځکه اوس هر سب ټکنالوژۍ ولاړ دي او ټکنالوژي برېښنا ته اړتیا لري کله برېښنا راځي دلته اقتصادي او صنعتي وده رامنځته کیږي خو سیاغه فرصتونه چې شته د غینه ښه استفاده کیږي
مدنی فالس بین روان ورزای وای په خوست کې د اساسي برېښنا نشتون د صنعت او اساسي پرمختګ په مخ کې اساسي ستونزه وه چې د برېښنا په لیک سره به د ولایت په یو ښه صنعتي او سوداګریز مرکز بدل شي.
په خوست کې ولوی نیمګړتیا یا د پرمختګونو پر وړاندې هغه اساسي خنډ چې و هغه د برېښنا نشتون و. اوس چې دا برېښنا ان شاء الله په دې 1400 کې راځي، خوست په یو د تجارت سره خوا کې یو صنعتي ډېر پرمختللی او د ښه اقتصاد مرکز به ګرځي.
یاد دی وی برېښنا د خوست د خلکو د اساسي غوښتنو څخه وه چې په وروستۍ ولسیزه کې په پرلپسې توګه یادوله. ولسمشر اشرف غنی هم د خپل ټاکنیز کمپاین پر مهال په لږه موده کې خوست ته د برېښنا د لیږد ژمنه کړې وه، خو د بېلابېلو ستونزو له کبله د دې ژمنې د عملي کولو چارې تر اوسه ځنډېدلې وې.
او اوس د هغه الوتکې حال درکو چې د سورې مخکې د چترال نه اسلام آباد ته روانه وه او په پټ آباد کې غورځېدلې وه. په دې کې د وجل شو کسانو د شناخت عمل دوام لري، خو د وتلي نات خان او سندرغاړي جنید جمشید د جسد پیژندګلوي هم شلوې ده. او بلخوا د پاکستان د هوایي کرښې پی آی اے مشر اعظم سهګل د دوشنبه په ورځ له خپلې عهدې استعفا ورکړې. تفصیل رابعه اکرم خان.
تیره هفته د پاکستان کامی جهاز شپږ شپږیو په پیښه کې د پاکستان پخوانی سندرغاړي او تبلیغ کوونکی د جنید جمشید د جسد شناخت شوی. د اسلام آباد د پیمس هسپتال ویان ډاکټر الطاف حسین تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د جنید جمشید د مړي شناخت د هغه د غاښونو د ایکسرې او د مخ د ایکسرې نه شوی دی. ډاکټر الطاف حسین په وینا چې تر اوسه د 43 مړو شناخت وکړی شو.
جنید جمشید صاحب جو ہے ان کی لاش کی شناخت ہو چکی ہے. ہمیں
د جنید جمشید د جسد شناخت و شو. د جسد د تصدیق لپاره منگ د پاکستان د قدرتی آفتونو سره د مبارزه اداره NDMA پمرستا زن ریکارډونه او په خاصه توګه د جنید جمشید د غاخونو ایکس رے د امریکای نه راغوختي. زمنګ د فرانزیک ماهرینو منگ ته د تصدیق وکړو چې دا هم هغه شواهد وو ته چې منگ لټون کولو.
بلخوا د اسلام آباد ضلع انتظامیه هم د جنید جمشید د جسد شناخت تصدیق کړی او ویلي چې د لړکی کورنۍ سره رابطه شوې ده، خو بلخوا د راپورونو تر مخه چې د جنید جمشید کورنۍ د نوموړي DNA ټیسټ کول غواړي او د هغې پس به یې اخرني مراسم ترسره کوي. د ذکر ده تېره ورځ د جهاز کیپټن او د جنید جمشید د ښځې شناخت د غاښونو د یو بل تن د هغه د ګوتو د نښې او د آسټرې سره تعلق لرونکي تن شناخت د هغه په ګوډه کې د سټیلو د پیوندکارۍ نه شوی وو. وفاقي حکومت په وینا چې د یو مړي شناخت هم د مخ نه نشو کېدی. یادوي چې د تېر چهارشنبه په ورځ چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي د PIA ATR سخت جهاز شپږ شپږیو شپې کې د عملی په شمول 8 کسان سواره وو. د ابټآباد حویلی سره پرېوتې وو. د دې پیښې نه پس د پاکستان د کامی هوایي کمپنۍ مشر اعظم سهګل تیره شپه د خپلې عهدې نه مستعفی شوی دی. د لړکی د PIA ویان دانیال ګیلانی د خپل ټوټر پیغام د لارې ویلي چې نوموړي د ذاتي وجوهاتو له وجې استعفا ورکړې ده.
په کوټه کې پرون د یوې غونډې پر مهال ځوانانو ته د مسلکي هنرونو پر زده کړو ټینګار وشو. دغه غونډې ته زموږ همکار ایوب ترین هم ورغلی و او تاسو لپاره دا تفصیل راوړی.
غونډې ته وینا کوونکو وویل چې ټولنه تر هغه وخته پورې پر مخ نسي تللی چې تر کله پورې ځوانانو هنري زده کړې نه وي کړي. په دې ترڅ کې د کوټې د سوداګرو د اتحادیې مشر اجي عبدالودود اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل
د دې افادیت ښکاره کوي چې دا زموږ خلک په دې کې ولې دونی دلچسپي نه لري. زما په خیال سره په دې کې دار سړی دپاره په کار دی چې یو داسې خلک پیدا کړي په معاشره کې چې هغه باونره خلک سي. زموږ خلک خو د نوکری دپاره ډېر کوشش کوي، ایم ای کړي، بی ای کړي، چې ورسي ورته ووایي ما ته نوکری راکړه، ایم پی ای له ورسي یا منسټر له ورسي. هغه ورته وایي وروره دا خو د پبلک سرویس کمیشن کار دی یا د NTS کار دی، لیکن دی ورته وایي یا ما ته د چپړاسي نوکری راکړه سم دستی عراق. لیکن زه دا وایم چې ته د چپړاسي نوکري څه کوې؟ ته دونی تعلیم یافته مې، ته باید هنرمند سې، یو داسې هنر زده کې چې هغه تاله په ښه درسي او هر وخت په ښه درسي.
او خپل حکومتي چارواکي هم په دې باور دي چې حکومت و هر کس ته نوکري نسي ورکولی، نو په کار دي چې ځوانان داسې هنر زده کړي چې هغه نه یوازې ګټور وي بلکې د حکومت څخه هم مالی بوج یا بار پورته کړي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره اړه لرونکي د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو د څانګې مشاور سردار محمد رضا بړي چې وینا وه.
بلوچستان گورنمنٹ خپل ځان لایو ډېر غټ اداره ده، لیکن صرف پرائیویټ سیکٹر نسته پکې د جاب پاواله باندې، د کاروبار پاواله باندې، روزګار پاواله باندې. موږ ګرد جاب چې دی گورنمنٹ آف بلوچستان پبلک سیکٹر کې راځي، نو دا یا په ایجوکیشن کې ملازم دي، یا په بل ډپارټمنټ کې ملازمان دي، یا نور ډپارټمنټ کې داخل ملازمان دي. صرف پبلک سیکٹر یعنی د گورنمنٹ سیکٹر چې دی دا کې د روزګار مواقع شته. پرائیویټ سیکٹر په دا ډول باندې موږ ته ډېر کم جاب مواقع شته چې موږ وکړو. نو دا ٹریننگ که اوسی نو پر اتلو که وقت با انشاءالله از موش دا پارا دیر زیاد کتو دیم ولی ار سڑای بخپن زان خپل کاروبار پیدا کی.
روس دا اداره تر اتمام لانی پا و نریز دا کون که کی اسناد و بیشل سول دل دا خبره دا یادوینی ورده چی دا چین پاکستان اقتصادی راداری دا پروژه دا پلکی دو سر با پا بلوستان او خیبر پشتنخوا کی دا اونرمندو کسانو ارتیا نور هم زیاده سی. ایوب ترین، مشال ریڈیو، کوټه.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دونه اجازه پیښه چې موږ چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونگا پخبر مرکزی شورا کی ہم قرارداد پاس کرے ردویر چرچنو ردید گودوارو مکمل حفاظت مکار رہے
مونگا جنرل چکم ندی پاغیر مانی مخلیتون سر ٹکٹ ورکی
مونگا بلاس کنی ہے مونگا پخبر داو چکری ندی پارلمنٹ
دا ہر چھ پا پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو د هندی فلمونو شهنشاه دلیپ کمار د سلور نوی کلن شو. په پیښور کې د هغه کلیدا سخت کال د هغه د ناروغۍ له وجې په سادګۍ سره ولماندل شوه. د بالیوډ دغه نامتو ستوری دا وخت د ممبئی په روغتون کې تر علاج لاندې دی. د دلیپ کمار په فنی ژوند او د پیښور سره د هغه د تعلق په اړه تفصیل د فرخنده اسد په دې رپورټ کې درکو.
کندن بابو، تم نے زهر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت چاہیے.
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
د بالی ووډ فلمونو شهنشاه دلیپ کمار نه یوازې په هند او پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د پېښوره هند ته تللی دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان دی، په 1944 کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ. خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند.
آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں.
دلیپ کمار د پېښور له کیسخوانۍ سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی بو په پېښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشاله وو. دلیپ کمار د 1950، 1960 اویایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړي دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وایي په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 5.5 آنې بو، دوی با سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل.
فلم جوڑ کرے ہو اور نظرانہ تو جوڑ کرے ہو اور دغن نور دیر فلمان ہو کہ دا مرد دیر فلمان دیر پر شو قتل فیو آر نا آگا زمانہ کے دا سنینے یا دا باشکوٹ آگا چی ہو ٹکٹ تو پنزین آنے ہو زمو پر روک کے نمر با پنزین آنے پر دیر تکلیف سر پیدا کے لمو اور لپلا رضا خم پیدا کے دا دیر فلم بلا گی نمر بخام خواد دیر فلم کتلی
دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا نرگس وحیدا رحمان او مدوبالا سره کړی د هغه په اړه د اهم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازه ورنکړه هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو وہ بھگوان ہے بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز مشال مغل اعظم دل دیا درد لیا آن آدمی داستان لیڈر دیوداس رام او شیام او سوداگر شامل دی دهغه دو فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بنا په 2003 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول د پېښور پریس کلب هر کال په 11 دسمبر د هغه کلیزه المانسی د پېښور یو ځایی خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي
هغه ته پته لګېدلې وه تېر کال هغه ته پته لګېدلې وه تېر کال کښې دا و چې هغې اوسیان هیلث څومره ښه نه وه خو دا چې هی واز آؤټ آف د هاسپیټل سایرابانو سره خبره کېږي کوم ټویسټ هغه کوي نو هغې کې باندې شکریا ادا کړي هغه ته دومره ورته پته چلی شي چې دا هغې مطلب باقاعده دلته مطلب مونږ هغې برډن مناوو نو هغه ته پته چلی شي
د خیبر پختونخوا تېر صوبایي حکومت د هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی و د دلیپ کمار مینهوال وایي باید په پېښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځول شي او خوندي کړل شي
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو د دې وروستۍ خبري غړی د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپل همکار احمد شاه زمیله ورکو
د افغان حکومت لخوا د نوي ټیکس لګولو پر ضد نن افغان او پاکستاني ډرایورانو پر تورخم لاره احتجاج پیل کړی دی د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام نن سهار مشال لډیو ته وویل چې د دې احتجاج په نتیجه کې د پولي دواړو غاړو ته په سلګونه ګاډي جمع شوي دي د پښتونخوا ملي عمامي ګوند مشر محمد خان اڅکزی وایي چې دوی په پاکستان کې د پنجابیانو سندیانو او بلوڅانو په شان د پښتنو یوه ګډه اسمبلی او واحده صوبه غواړي نوموړي پرون له مشال لډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د چا خلاف نه دي خو د برابرۍ پر اساس خپل حق غواړي او دا ځان د نور قانونو سیال کول غواړي پاکستان چارواکو تایید کړی چې د دې هیواد د سرکاري هوایي کمپنۍ د الوتکې په پیر کې د مړ شوي پخواني سندرغاړي او نامتو تبلیغي جنید جمشید مړې پیژندل شوی دی نوموړی د ډسمبر پر 1 له چترال اسلام آباد ته د 24 نور کسانو سره په دغه الوتکه کې موجود و کله چې دا په حویلیا سیمه کې راولوید او ټول کسان پکې وژل شول بل پر د پاکستان د سرکاري هوایي کمپنۍ پی آی مشر اعظم سیګل پرون له خپل چوکۍ استعفا کړې ده د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیل د کمپنۍ اگزون موبیل مشر ریکس ټیلرسن د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوماوي دا اعلان د ټرمپ انتقالي ادارې نن په یو خپاره شوي بیان کې وکړي ټرمپ ویلي چې د ټیلرسن باور پراخه تجربه او د سیاست په ډګر کې د هغه ژوره پوهه د نوموړي د نومولو لامل ده د روس مهم اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی اعلان کړی چې دی به د 2013 کال په ولسمشر ټاکنو کې برخه اخلي نوموړي دا خبره په خپل ویډیو پیغام کې کړې چې نن د هغه د کمپاین پر ویبپاڼه خپور شو دا نوموړي له دې پریکړې څرګندېږي چې هغه د ولسمشر ولادمیر پوټین سخت ناقد دی او په راتلونکو ټاکنو کې به هغه چیلنجوي ملګری ملتونه وایي د شام حلب ښار فاتح ملیشې په ظلمونو کې ښکیلې دي د شام د انساني مرستو لپاره د ملګرو ملتونو سلاحکار جان ایجلینډ وایي شامي ځواکونه د حلب ښار په جنوبي برخه کې ظلمونه کوي شامي ځواکونه د یاد ښار په هغو سیمو کې پرمختګ کړی چې مخکې د یاغي جنګیالیو په ولکه کې وي
د دا هو احمد شاه اعظمی او اس ما مجید بابر جوناتن رامریز گارشیا او احمد شاه تا د دې خبرونه نه اجازه ترا کوي او په دې سفوبتا سود امریکا غږ دیوري ریو اوري خاد آباد او بریالي اوسئ.